د امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د صحت نړیوال ادارې ویان په جنیوا کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو نورې ناروغۍ خوري کړې دي او د نړۍ څخه یې په دې لړ کې د مرستو غوښتنه کړې. د طب پوهان هم وایي سیلاب وروسته خلک په بیلابیلو ناروغیو وخته شوي چې پکې د حیضې او پوستکي د خارښ ناروغۍ ډېره عامه ده. د امنیتي چارواکو له وینا د پښتونخوا صوبې په خیبر تیرا سیمه کې په تیرو شوو روز کې په پوځ بیلابیلو بریدونو کې یو عسکر وژل شوی او یو ژوبل دی. خیبر پښتونخوا کې د خرابیدونکي امنیتي وضع پر ضد ځایي خلکو احتجاجونه پیل کړي دي. پاکستان کې په جبر د لادرکه کړل شوو تنانو د موندنې کمیشن په خپل ریپورت کې ویلي چې سخت کال د اګست په تیره میاشت کې د خلکو د لادرکه کېدو 1599 پیښې درج شوې دي چې ورسره د کال 2022 په لومړیو اتو میاشتو کې د لادرکه شوو کسانو ټوله شمېره 438 تنو ته رسیدلې. او په خبرونه کې نن د آسیا کپ کرکټ ټیمونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوبو تفصیل د توڑانې کوو. خبری خبرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ. سلیم شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د چهارشنبه شروع ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې 8 ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین 1 بجه ده. د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې یو شمیر مهمه موضوعات چې د سیمې او نړۍ په تړاو دي ستاسره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شئ. لومړی هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې په تیرو څو اونیو کې سیلابونو ډېر تاوانونه خلکو ته اړولې دي او د دې ترڅنګ اوس په پاکستان کې د دغو سیلابونو او بارانونو وروسته ځینې ناروغۍ په خورېدو دي چې موږ به غواړو نور تفصیل او د نړۍ د هلو ځلو تفصیل د رابع پیر څخه چې زموږ د ډیوی خبریال او همکار ده د اسلام آباد څخه زموږ سره ملګری شوی ده د سکایپ د لارې. هغوی کار کلی وایو ستړي مشی په خیر راغلی رابع پیر. رابع پیر، پاکستان کې د سیلابونو او زیانونو وروستی حال که تاسو د لیدونکو سره شریکوي او دا هم ووایست چې وزیر اعظم شهباز شریف نن د سیلاب د نقصانونو په اړه خبرې اترې کړي دي، تفصیل یې څه دی؟
منصه کم د پاکستان د افتونو د څار اداره NDMA د هغې د شمیرو تر مخه د تیر جون د میاشتې راهیسې چې کوم سیلابونه را روان دي، کوم بارانونه سوي دي، تر اوسه پورې د 1455 څخه کسان چې دي هغې په دغه سیلابونو او بارانونو کې مړه سوي دي او د دې سره چې دی هغې په زرګونو خلک شدي ټپیان سوي هم دي او یوازې په تیر شواروز کې دوی وایي چې 12 داسې نور کسان دي چې هغوی د دغه سیلابونو وجې مړه سوي دي. NDMA خپل په کوم خبرو سوو معلوماتو کې دا هم وایي چې د زرګونو کورونه داسې دي چې په هغې کې 12000 زیات کورونه شایي دغسې د 15500 څخه زیات کیلومتره سړکونه دي چې هغوی دغه بارانونه وړي دي او په مکمله توګه باندې تباه شوي دي. او که څه هم د دې د جوړېدو کار په روان دي خو هغه ډېر کمه کچه باندې روان دي. بولي چې تر ټولو مهمه خبره د خلکو ساتل او خلکو بچ کول دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن د ډېر اسماعیل خان کې د سیلابونو کیمپ کې سفر کړی وو. هلته یې ویلي وو چې ډېر زیات د نړۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی که څه هم وویل چې منندویه دی د نړۍ، خو د دې سره دغه کم زیانونه چې رسېدلي دي د دې په عربونو نه بلکې په کربونو روپو ته اړتیا لري. او نوی چیلنج به اوس دا وي چې د دغه بارانونو پس چې اوبه ختم شي یا پر کوم ځای چې اوس اوبه شته خو پر څه ځایونو باندې ختمې دي، هلته اوس ناروغۍ رامنځته شوي دي. ډېر زیات خلک ناروغه دي. دغه ناروغي چې ده هغه به بیا مختلف قسمه ناروغۍ چې دي هغه به ډېر لوی چیلنج وي. په ځانګړې توګه دوی د ښځو خبره وکړه چې کومې ښځې دي د هغې ډېرې زیاتې ناجوړه دي، کم مندوارې شزی چې دی هغه د پاره به د علاج ضرورتونه ډیر زیات دي. ماشومان چې دی هغه ته ډیر زیات ناروغي دي، هغه ته به اړتیا لري چې دغه ټول ضرورتونه پوره کړي چې
رابې پیټ ملګری ملتونه او د امریکا ترڅنګ نورې نړۍ د سیلاب ځپلو سره کوم مرستې اعلان کړي دي او کومې هلې ځلې دا مهال روانې دي، که د دې تفصیل وړاندې کوي تاسو د لیدونکو سره شریک کړئ.
بالکل منزه د مختلفو هیوادونو لاړخه په یو شمیر کچه باندې دغه اعلانونه سوي د امریکا لاړخه دیرش ملیون ډالر د مرستې اعلان سوي دي. د دې سره د عرب امارات لاړخه 50 ملیون ډالر اعلان سوي دي. د چین لاړخه 400 ارم بی اعلان سوي دي. او پرنس کریم اغا خان چې دی هغه 10 ملیون ډالر اعلان کړی دی. او د بهرنو چارو وزارت چې کوم شمیرې د مطبوعات سره شریک کړي د داغې تر مخه 50 الوتکې چې دي د ضرورت تر سامانونو سره مختلف هیوادونو څخه د نړیوال کم ملګرو ملتونو کم ادارې دي د هغوی له اړخه رسېدلې دي تر اوسه پورې. او امکانات چې په راتلونکو ورځو کې دغه لړۍ نوره هم تند سي زیات شیان راورسېږي. او د دې سره د امریکا د کانګرس غړو په پاکستان سفر هم کړی دی او د پاکستان د وزیر اعظم او د بهرنو د فوج د مشر سره لیدنې کړي دي او پاکستان ته دا باور ورکړی دی چې مرستې به په دې حالت کې د امریکا لړخه دوام لري. دا هم ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو سیکرټري انټونیو ګوتیرس به هم پاکستان ته د روانې میاشتې په 9 نیټه باندې راسي، د اسلام آباد ته راسي. د دې پس په مختلفو سیمو سفر هم کوي، هم سیلاب ځپلې سیمې چې دي د دې سفر به هم کیږي. نو دغه مرستې خو روانې دي، خو تر اوسه پورې د پوهانو تر مخه دغه کوم سیلابونه چې دي هغه د پاکستان ډېره لویه برخه نیولې ده. په راتلونکي وخت کې دا ویر لري چې کوم د کال 2015 زلزله و دا غسه به زیات وخت واخلي او زیات پیسې به وغواړي، زیات مرستې به وغواړي. د دې په حال کې
ډېر زیات مننه رب جی پیچ راغلی زموږ سره په خبرونه کې مال شوي تاسو ښه شي.
ډېر مننه کوم ودان په ما.
صحت نړیوال ادارې ویان په جنیوا کې خبری کانفرنس ته ویلي دي چې په پاکستان کې سیلابونه نورې ناروغي خورې کړې دي او د نړۍ څخه یې په دې لړ کې د مرستو غوښتنه هم کړې ده. هغه به سبا پاکستان ته په سفر ځي او د دې ترڅنګ سیډونکو او تیپوهان هم وایي چې سیلاب وروسته خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. راځي چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې د اسلام آباد څخه وقار احمد ستاسو لپاره تیار کړی دی په ګډه سر وګورو.
د امریکا د بیمارو د کنټرول او مخنیوي اداره سنټرز فار ډیزیز کنټرول اینڈ پریونشن وای د پاکستان په سین بلوچستان په ګډون خیبر پختونخوا کې پراتلون کې سلور نه 12 هفتو پورې خواوشا 50 لک کسانو ته د هیزه دست او نورې خطرناکې بیماری لګیدو يرشتون لري. ډاکټر حسام چې په دې ورستو کې د نوخار د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې وایي سیلاب ځپلې زنانه نارینه او په ځانګړې توګه ماشومان د بیلابیلو بیمارو سره مخ شوې دي.
د سیلاب ځپلو ماشومانو تر ټولو لوی ستونزه چې کم دا وخت سره راپورته کوي هغه د هیزې او پیچس ناروغي ده. دا بیماری د صفایي د نکېدو له کبله خورېږي او د دې سره سره چې سیلاب ځپلې په کم ستونزو کې بوغ دي په هغه کې د سرمنې یا د پوستکي د خارښ ناجوړتیا هم ده. باید چې حکومت د خلکو ته د ماشونو د بچ کېدو جالونه ورکړي او د دې د صفایي تنظیم هم باوري کړي.
د سی ڈی سی په یاد رپورت کې ویل شوی چې اولست پکار دا چې د سیلاب اوبونه دی ځان لري ساتي، ولې چې په سیلابي اوبو کې د ګټرانو غنده اوبو زهريلا مواد د انسانانو او د زناورانو فوزله شامل وي، د کومنا د زخمونو انفیکشن د میده او نور خطرناکې بيماري انسان ته لګیدل شي. د طب پوهان وای اغه سیمه چرته چې سیلاب راغلی وي خلکو ته پکار ده چې د خپل صفایي ډیر خیال وساتي، د لاسونو وینځلو سره صفا جامې واغوندي او د اغه خوراک څخه سيزونونه ډډه وکړي کم چې سیلاب اوبو وهلي دي. ډاکټران وای د سیلاب په حالاتو کې په ځانګړي توګه ویکټر بون بیمارو ډېر امکانات وی.
ویکټر بون هغه بیماریان دي کوم چې د نورو زنا د نورو چې کوم جاندار دي دغه په ذریعہ انسانانو ته منتقل کیږي، لکه په هغه کې به موږ چې کوم دي ماشی والو ملیریا او ډینګي بیماریان چې کوم دي نو دا چې کوم دي انسانانو د هغه په ذریعہ چې کوم دي انسانانو ته منتقل کیږي.
د صحت د نړیوالې ادارې دغه رپورت زیاتوي چې د پاکستان سیلاب ځپل سیمو کې شپږ نیم لکه حامله مېرمنې په سمدستي توګه طبي مرستو ته اړتیا لري. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
همدار ازو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې د سیلاب وروسته په لکونو یې کړه د کروندې ځمکه تباه شوې ده او سیلاب د کروندګرو تیار فصلونه یې هم له منځه وړي دي، خو د صوبې حکومت ویلي دي چې کروندګرو ته به د یو اکړه تباه شوې ځمکې پر سر 10,000 روپۍ ورکول کیږي، خو کروندګر وایي دغه رقم ډیر کم دی او باید چې دې کې نور هم زیاتې کړي دغه پیسې یا دغه رقم چې دوی ته ویلې دي. د کروندګرو په ستونزو راځي چې د ملک وقاص دغه راپور په ګډه سره وګورو.
په تیر سیلاب کې د خیبر پختونخوا، نوخار او چارسده ضلع زیاتره حصہ د سیلاب لاندې شوی ده چې ورسره یو شمېر کاروبارونه، روزګارونه او د ژوند نور اړخونه یې سخت اغېزمن کړي دي. نو بل خوا یې کروندګر هم په مالي توګه لاندې کچې ته راوستي دي او علت یې دا دی چې د هغوی ولاړ فصلونه یې تباه کړي، بلکې ځمکې یې هم د کروندې جوګه نه دي پرېښودی. د چارسدې ضلع د زراعت محکمې چارواکي مني چې د ضلع په دریو واړو تحصیلونو کې د سیلابونو له امله کروندګرو ته زیات تاوانونه اوښتي دي. او اوس سروے پیل شوی او کروندګرو ته به د یو اکر ځمکې په سر 10,000 روپۍ ورکول کیږي.
چې چا نقصان شوی دی، غنی وړي دی او خراب کړي دي او یا جوار دي، سبزیان دي، نو هغه ته به مونږ 10,000 روپۍ کړ ورکو. چې چا ځمکه ډیره ده او د 10,000 نه سیوا ده، نو د 1,00,000 روپۍ پورې پی خاندان به چې کم دی هغه ته ملاويږي. که جواري وړي دي، که شولي وړي دي او که سبزیان وړي دي، ټولو ته به چې کوم دی نو معاوضه ملاویږي. د دې نه علاوه چې کوم دی کرچا باغونه وړي دي، نو د یو بوټي په سر باندې به چې کوم دی نو 700 روپۍ زمیندار ته ملاویږي، او که ډیر باغ غټو نو هغه ته به یو خاندان ته به چې کوم دی 80,000 روپۍ ملاویږي.
کروندګر وایي د حکومت لخوا د یو اکر په سر 10,000 روپۍ ډېرې کمې دي. د دوی د وینا مطابق چې د دې ځمکو د یو اکر بیا آبادولو په سر لږ تر لږه 50,000 روپۍ خرچې راځي.
حکومت چې کوم وي چیرته تاسو له موږ لس روپۍ درکنو، په 10,000 روپۍ باندې خو نه ټیکټر کې، په 5,000 روپۍ باندې 50 ګرام دانې دي، د ګوپی به موږ سره پال په 4,500 روپۍ کیلو پالک دي، نو کم از کم په دې باندې خو په 10,000-20,000 روپۍ باندې خو اسم نه کیږي. موږ ته نه دا لخې دا یو جیره پټی نه شو لري کولې.
د ضلع انتظامیې لخوا په جاري کړو شوو شمېرو کې ویلي شوي دي چې د سیلاب له امله 1,00,000 اکړه ځمکه خرابه شوې چې زیاتره فصلونه، میوې او سبزیانې ختمې کړې دي. خو ځینې کروندګر ګیله من دي چې دوی ته تر اوس وخته پورې د انتظامیې چارواکي نه دي رسېدلې.
په زرګو لکه سو پیدارو هغه لاړل، سین یو ټول برباد څه برباد شو. دا ګنیګان فصلونه نو دا ټول سیزونه لکه نه دلته څوک راغلی دی منګلا، نه تپوس کړی، نه چا لیکل کړی دی، مختصر لیکونه کیږي او لکه بس کم چې لکه لکه د غری نو داغی نه لیک کیږي، او کم چې لکه زمیدار دی لکه بیخي ساده سړی نو داغه نه داسې خاص پوښتنې والا څوک نه راغلی تر نن ورځې پورې.
د چارسدې د زراعت د شعبې چارواکي وایي اکثره کروندګر د ضلع انتظامیې نه پاتې شوي، او د زراعت محکمې وایاندې چې کومو کروندګرو نمونه نوی رجسټر شوی نو هغوی دې د زراعت او توسیع محکمې سره تماس ولري او ځانونه دې رجسټر کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، چارسده.
د ډیو سره اوسئ. د
بیا هم په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. خبرونه دوام لري. یو زو د بلوچستان نه ایالت ولوري ته چیرې چې د خوړو توکي د وړو بیې ډېرې لوړې شوې دي. علي خلک د سختو پریشانیانو او ستونزو سره مخ دي. عادي خلک وایي چې یو خو سیلابونو دوی سخت زیانمنه کړي دي او اوس د خوړو توکي هم لوړې شوې دي بیې. په دې هکله حکومتي چارواکي څه وایي؟ د هغوی غبرګون څه دی او د وړو بیې لوړېدو علتونه څه وایي؟ راځئ چې دغه ټول تفصیل د نعمت الله سرحدي په دغه راپور کې چې ستاسو لپاره تیار کړی دی وګورو.
د چمن سره د ښار ادي خلک وای یو خو سیلابونو د دې د ژوند چارې ټوله متاثر کړي دي. بلې خواته بیروزګاری ده، خو اوس د خوړو د ټول ضروري توکي د وړو بیې زیات سوي دي، سو دوی په مشکلاتو کې نور اضافه کړې ده.
پر موږ پر بارډر لګیای ته ورځ زر دوه غشو هغه موږ پر وړو ورکو، پر برای ورکو، پر غړی ورکو. دا غړی لاس لټره ډبا ده، په یو لاس سامه رانیول، د پاته سامه رانیول، د اوس د څو ولا په وسه انځګر شپې سارپی دا دیوا ډبا ودالته ورس په 1000 روپی معنا شل لټره وسره کړ. سې یسو دا موږ وسو کو د کمی خو برابر کو، بچانو ته دم خرچه ور برابر کو، را کو را سم پر کو بل غم شاجر ازي هغه کو سو کو.
و چمن سره د شهر ته د خړو دغه توکي د پنجاب او د بلوچستان ایالت د کوچي او د پښین شهرونو څخه دلته د خصلاف د پاره راوړل کیږي. کڅه هم د حکومت له خوا د خړو توکي باید تعین کوونکی پرایس کنټرول کمیټي د دغه توکي قیمتونه نه ټاکي، خو اوس ادي خلک وایي د وړو خرڅونکو ذخیره پټ کړي دي او د خپل ځان قیمتونه لوړ کړي دي. د چمن د ضلع مرستیال کمشنر منیر احمد دورانی وډی وته وویل چې ادي خلک د شکایت وکي چې چیرې وړه ګران خرڅیږي او یا ذخیره دي دوی به پوری کاروایی کوي.
د دې د فهم دا میسج دی چې هر څوک چې شکایت ومني چې خلک یې ګران کوي یا ذخیره مزدي کوي یا د ایجوز شي کوي په بازار کې، هغه دې راځي نو تر څو به شکایت خلاص ان شاء الله هغه دم به مشتي مرسته په هغه دم باندې به کاروایی کوي.
خود مدنی ټولنې یو فعال کس غلام احمد اسکزی وویل چې حکومتي چارواکي سپګرانه باید وړو د خرڅلاو په ضد کم وخت کاروایی کوي، پر هغه ځای دي نیول سوي وړه په ارزانه باید نیلام کړي.
سرکار د پاره په کار داد قانون نه کسل، ګودامونه نه کسل، سلوای مسلې دنګ حل نه دي. راوي بس په سرکاري ریټ په ارزانه نر د سرکار په نر یو سل روپی ګران او عوام ته ورک دا د مسلې حل دي. په دا په عوام کې خوشاله راځي نور مرز په ډیر سخت تکلیف کې.
خو وړ خرڅوونکي دکانداران بیا وایي د بلوچستان سره د پنجاب او خیبر پښتونخوا لوی لارې بندي دي، په مشکل سره وړ چمن تر رسیدي ځکه قیمتونه لوړ دي.
پنجاب سم مثال په داشل ورځ کې ځدار بند سوی ده. مثال دوی ګاډي راغلي دي، هغه نیمه د بل چای د یو دکانداري، نیمه د بل دکانداري، هغه چراسي در ماشام پور د دکاندار گزاره نه پکیږي. او خلک پر فیسبوک یا پر میډیا باندې دا وایي چې دا مثال دکاندارانو سٹاک یې شې دي. حکومت دې دا کې چا سره زیات سٹاک پروت بالکل دې زندګا کې مثال زور سٹاک د وړو د چدي هغه پاوټک کس خرابېږي څوک یې شوای نسی.
دا وخت په چمن سره د شهر کې د پنجاب د وړو سل کیلو بوجي قیمت 10500 روپی دی، او د کوچي پښند پلور ملانو د وړو د بوجي قیمت 1200 روپی دی. خو مخکې قیمتونه د 8500 روپی څخه بیا تر 1000 روپی پر بوو. خو لري پرتو سمو کې قیمتونه د دې څخه نور څه وادي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او په خبرونه کې نور سیمایز راپورونه او بحثونه لرو چې سره به شریکو. خو غواړو لار شو د خیبر پښتونخوا ولوري ته او روستي معلومات او تفصيلات سره شریکو. زموږ سره ملګری شوی دی د دی وی خبريالو زموږ همکار ابراهيم شینواري صاحب. هغه تر کړی وایو سړی مشي په خیر راغلی خبرونه ته. ډیره مهرباني،
مناسبه وي، خوشاله اوسئ.
شنواری سے پتیرو چلر ویش ساتونو کی خیبر ضلع و تیرا کے پامیتی دواکونو بریدون شوی دی. چارواکی دی دغا بریدونو پارد سوائی.
مرزبی بی تر حکومتی چارواکو یا پوزی مامورین چې دی هغه لاړه خطر اوسه پوری د دغه بریدونو په اړه کوم رسمي بیان یا مخې ته نه راغلی، خو هلته چې زموږ کوم سورسز وته ویلای شو یا سرچینې دي ځایي هغه دا خبره تایید کړې ده چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په ابتدا په مختلفو برخو کې چې په آی کې سندنه شامل ده، برکمبر علاقه شامل ده او نور هلته خواوشه چې کوم علاقې په هغې کې په امنیتي قواو په پوستو باندې بریدونه هم شوي دي، پای کې دوه عسکر یا پوځیان ټپیان شوي دي او دغسې پوځي کانوای باندې هم یو بمی برید شوی دی، پای کې کوم زیان نه دی شوی او دغه علاقو کې د ډېرې مودې تقریبا درې اونۍ وشوې څلور اونۍ چې هلته کې داسې ګنګوسې وي چې په دغه ځای کې شکمنه ترهګر یا وسله وال کسان موجود دي.
شینواری صاحب، آیا د بریدونو ذمواري کومې ډلې تر دې دمه منلې ده او کنه دا وخت په خیبر ضلع کې کومې وسله والې ډلې فعاله دي؟
داسې هیڅ کوم معلومات تر اوسه پورې دقیقه نه دي معلوم بلاس راغلي او نه په خیبر کې خاص په باړه کې یا په تیرا کې چې دغسې کومې پیښې راغلي د هغې کوم تنظیم یا ډلې تر اوسه ذمواري نه ده قبوله کړې. البته تقریبا درې اونۍ وړاندې یو ویډیو چې په هغې کې یو استوال کس موجود و خو هغه هم ځان خپل نوم یا د خپل تنظیم نو معرفي کړی، هغه دا وی چې مونږ اوس دلته په مختلفو ځایونو کې راغلي وو او دلته مونږ اوس رارسېدلي وو، دغه علاقې زموږ په مکمل کنټرول کې دي او خپل فعالیتونه به د تیرا مختلفو برخو ته غځوو. باید دا د هغوی غوښتنه وه چې باید دغه ځای نه اف سي یا د ملیشیا والا اوچت شي او که چا هم د دوی سره مرسته وکړه نو د هغوی خلاف به مونږ جنګ کوو. البته دا یې بار بار ویلي وو چې عام خلکو ته دوی کوم زیان نه رسول غواړي، البته عسکر دا یا د اف سي والا دې ځای نه پشا شي. نو په باړه کې تقریبا د څلور پنځو میاشتو رئیس دغه هدفي بریدونه روان دي چې پای کې تقریبا څلور پولیس والا وژل شوي، داسې خلک چې دی هغو ته د پیسو دپاره هم ټلیفون کالونه شوي خو د هغې ذمواري چا نه قبوله کړې او دغه اوس چې دا څلور پنځه پیښې یو بل پسې په تیرا کې هم مخې ته راغلي تر دغې دمې چې زموږ تاسو سره خبرې کوو د هغې ذمواري چا نه ده قبوله کړې.
خپله پوځ او طالبان د ډزبندۍ او خبرو اترو باوجود بیا هم پرله پسې په یو بل بریدونه کوي، څېړونکي دې ته په کوم نظر ګوري؟
اوس چې دی زیاتره په نظر خور داسې ده چې دلته هم چې کوم څېړونکي دي یا کارپوهان دي هغه دی چې یو طرف ته خو پاکستان دا زور راوړي چې ګنې اوس هم د هغوی د طالبانو سره تحریک طالبان پاکستان سره ډزبندي ده، خو هغه ډزبندي عملا اوس مات ښکاري ځکه چې مختلفو ځایونو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې هم او په قبایلي سیمو کې هم داسې بریدونه مخې ته راغلي چې د هغې په واضح توګه تحریک طالبان پاکستان هغوی هم ذمواري اخیستې ده. هغوی ویلي چې هغه ډزبندي چې کومه مخکې هغوی ژمنه کړې وه هغه د پاکستان له اړخه د ځینې شرایطو نه قبلولو نه هغې سطح نه رسولو په وجه باندې هغوی هغه ډزبندي ماته کړې ده. ورسره په دغه کې یو خبره د تیرا په اړه ده هم د منظر خور چې نن مازیګر ناوخته داسې خبرونه راغله چې هلته په کومو ځایونو کې چې دغه شکمنو جنګیالانو موجودیت وو یا هلته په کوم ځایونو کې امنیتي قواو خپل عزت باندې بدونه شي وو هلته امنیتي مامورینو ځایي خلکو ته ویلي چې تاسو خپل کورونه خالي کړئ او مونږ په محدوده کچه دلته پوځي عملیات کول غواړو. هغوی دا غوښتنه هم کړې وه چې یا خو د ځایي اوسیدونکي چې دي هغوی دغه خلک مونږ ته راوپېژني او یا مونږ ته وسپاري چې څوک په دغه بریدونو کې ککړ دي او که داسې هغوی نه شي کولی نو بیا باید هغوی خپلې کورونه خالي کړه. نو اوس مازیګر نه پس ته داسې خبرونه شروع شوي چې هلته نه هغه کورنۍ چې اوس تقریبا یو یا دوه میاشتې وړاندې خپلو کورونو ته واپس تللې وي هغوی بیا له هغه ځای نه کړې پیل کړي دي.
ډیره زیاته مننه شینواري صاحب چې دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړو. تاسو ته ښه چارې د الله په امان.
الله په امان.
وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د محله یواري بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیری چی په جبر د لاداک رکه کړل شو او تنانو د موندنی کمیشن په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې سخ کال د اگست په 13 میاش کې د خلکو د لادرک کې دو 1599 پیښې درج شوې دي چې ورسره د کال 2022 په لومړی او تو میاشتو کې د لادرک شو کسانو ټول شمیره څلور سو اته اتیاو ته رسیدلې ده. د اسلام آباد څخه تفصیل اورو د ارشد حسین په راپور کې.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د لادرک تنانو چې کم کمیشن دی نو هغه هر میاشت دی، نو د نوې کیسونو د راتلو د کیسونو د سرته رسولو رپورټونه جاری کوي. دی کمیشن د اگست د میاشتې هم رپورټ جاری کړی د 13 میاشتې، او په دغه رپورټ کې دا ویل شوی دی چې د 13 اگست په میاشت کې چې دی نو په هیواد کې 1599 تنان چې دی نو هغه لادرکه شوی دی، او د هغوی د لادرکه د کمیشن سره چې دی نو اندراج شوی دی. بیا دغه شانتي چې کوم کمیشن خپل رپورټ جاری کړی دی دا تازه شمیرې جاری کړی دی، نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې روان کال چې کوم دی د کال 2022 د دې د جنوري د میاشتې نه واخله تر د اگست میاشتې پورې په پاکستان کې ټول شاوخوا چې د 1488 کسان لا درک شوې دي، او بیا دې دا ویلي دي چې دا کمیشن چیرې په دې کې چې دینو تقریبا شپږ څلوېښت 250 خلک چې دینو خپل کورونو ته بیرته خپل درک لګېدلې دغه کسانو، او په هغه کې شپږ څلوېښت کسان چې دی په دغه 50 تر پاسه کې هغه خپل کورونو ته ستانه شوې دي. بیا د کمیشن دا رپورټ وایي چې په دې کې 15 کسان داسې دي چې هغه موندل شوی دي خو هغه د فوج په حراستي مرکزونو کې دي، او نو 15 کسان داسې هم دي چې هغه هم درک لګول شوی دي هغه په جیلونو کې دي. خو د کمیشن دا رپورټ وایي چې سلور کسان چې دوی سره د لا درک تنانو په هیڅ ثبت شوی و نو د هغه نمونه خارج کړی دي، او ولي چې دغه کسان لا درک نه وو. نو دا د کمیشن دا تازه شمیرې راغلي دي، او کمیشن دا هم وایي په دغه شمیرو کې چې دې سره ټول چې کوم کسان د حراستي مرکزونو کې قید دي نو د هغه شمیره تقریبا 1900 دا، او په دغه 1900 کسانو کې تقریبا تر ټولو زیات چې دینو سره د پاسه 800 کسانو تعلق د خیبر پختونخوا صوبې سره دی چې په دغه د فوج په حراستي مرکزونو کې ګیر دي.
ارشد حسین صاحب، د کمیشن د رپورټ ته د بشري حقوقو فعالانو او هغه پختنو او بلوچستان چې کوم د لادرک خلکو د موندنې لپاره کار کوي په دې اړه باندې څه ویلي دي؟
جی څنګه تاسو ته پته ده چې یاره دغه د کم د بلوچانو د پښتنو د حقوقو مبارزین دي او د بشري حقوقو مبارزین دي، نو هغه خو د ورایا د سرنه د دې کمیشن په کارکردګۍ باندې پښتنې راولاړي، او د دې کمیشن کارکردګۍ نه مني. دغه شانتي مانن چې کوم د کشمیري تازه جاری کړی شوی دي نو په دې باندې چې کوم د بلوچانو لا درک کسانو د پاره کار کوي او تنظیم دی وایس فار بلوچ میسنګ پرسن دا غیم رستيال مشر دی ماما قدیر، د هغه سره خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې د کمیشن چې کومې داسر اور سو او اته اتیا شمیره یادې د اتو میاشتو، نو دا خو دې د ټول ملک یادې، خو هغه وایي چې زمون سره دا اطلاعات دي دا رپورټونه دي په دې دي ډوره
صحیح ستاسو
پورته کلی شوی دي، په خوځدار ټیم کسان پورته کلی شوی دي، سلور کسان پورته کلی شوی چې پکې ځامن او پلار هم شامل دي، او هغه وی چې په دې تیرو دوه دریو میاشتو کې په سلګونو کسان پورته کلی شوی دي. دا شانتي چې کوم علم زه محسود دي د پی ټی ایم د پارا کار کوي دا غی فعال دي، او دا شمیره هم راغون دي. نو هغه وی چې کله پوری د طالبانو او د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ امن مذاکرات روان نو څوک نه پورته کیدل، خو چې په دې ورستو کې په دغه خبرو کې ځن راغلي دي دزبندی مې اوس ختم شوی دا، نو بیا خلک پورته کیږي، او په دې 13 اگست میاش کې د بیلابیل سیمونو تقریبا د 50 زیات کسان پورته کړی شوی دي.
صحیح ارشد حسین صاحب، یو طرف ته د پاکستان کې د بلوچ زده کوونکو د اوچته دو یا د لادرک کې دو په اړه باندې زیات خبرونه ویل کیږي یا مختلف وختونو کې په احتجاجونه هم کیږي. د پاکستان په اسلام آباد کې بیا های کورټ چې کوم دی دا کې اوریدنه هم شوې ده، دغه اوریدنه کې څه ویل شوې دي؟
جی بالکل، تاسو ته پته ده چې د تیر اوړي راهسې چې دینو په اسلام آباد کې کوم چې بلوچ طالب علمانو دی به د لادرکه پر ضد احتجاجونه کول، او یا هغه طالب علمان چې هغه په پاکستان په نورو برخو کې پنجاب اسلام آباد کې میشتي دغې د یرولو پر ضد مظاهره کولې. نو هم په دغه اړه باندې چې نو بیا روسو طالب علمان یې راول شي او دغه خلادمه جوړ شي نو دغه اوریدنه شوه د بلوچ طالب علمانو د خوشی کولو نو په هغه باندې اټارنی جنرال عدالت تنن پېښ شوه دی او اټارنی جنرال نه عدالت دا تپوس کړی چې په تیرو اوریدنو کې عدالت د دې بلوچ طالب علمانو د ستونزې د حواله لپاره د یو کمیشن جوړول وینا کړی دا نو اټارنی جنرال وته ویلي چې دغه کمیشن جوړ کړی شوی چې خود دې غړي لانه دی ټاکل شوی نو په هغه باندې عدالت ډیر سخت د غصې اظهار کړی دی او اټارنی جنرال ته ویلي چې په پاکستان کې دا وخت د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه د بلوچ طالب علمانو د لادرکې او دغه د يرولو مسله دا حکومت ته د دې نه بل غټه مسله بل نشته لري او باید چې حکومت په دې اړه باندې کمیشن جوړ کړي او په یو بل عدالت کې او په دغه عدالت کې بل اوریدنه شوې ده د شیرین بازاري چې کومه پورته کړې شوی او بیا په داوا شوی و د هغه په هغه کې هم چیف جسټیس ویلي د اسلام آباد های کورټ چې کدا ستونزه د لادرکه کسانو د مور عدالت حل نشو نو دی وزیر اعظم راغواړي عدالت ته
صحیح تاسو د وزیر اعظم د راغختلو خبره وکړه ارشد حسین صاحب د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کله حل په ستو د بلوچستان دوره وکړه هلته ویل چې زبد لادرک خلکو د مسلې د حل کېدو لپاره د با اختیار خلکو سره خبرې کوم د حکومت تر اوسه پورې څه ګامونه اخیستي دي
جی بالکل هغه دا خبره با اختیار خلک چې غسو کې عدول نه غي د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ته اشاره وا او له هغه وروسته چې کله سمدستي دا حکومت جوړ شو او دوی خپل سوګن پور تک نو د کابینې د مرکزی کابینې ته یو سب کمیټي هم د لادرک مسلې تر تنانو د مسلې د حواري لپاره د قانون د وزیر د مرکزی وزیر په مشوره کې جوړ کړی شوی و او د هغه وروسته د دغه کمچ کمیټي دا سب کمیټي د کابینې نو د هغه په درې غونډې شوی و هغه ته کوم بلادر کتنانو د حقوقو لپاره کار کوي تنظیمونه د غیر مشران بلل شي او فرت الله بابر سے بلل شي او یو بدرې غونډې شي وي خو د هغه وروسته د دغه کابینې چې کما کارکړتګي تر نو دغه نور څه پرمختګ مخې ته نه دی راغلی
صحیح ډیر زیات مننه کوم ارشد حسین صاحب د وخت را کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه
ستاسو مننه درانه اوسې
زودا محل د بلوچستان ولوریته د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو د بلوچستان مشر اعتزاز ګوریا ویلي دی چې ترهګر تنظیمونه په بلوچستان کې د نشې توکو له کاروبار او یا قلنګ اخستلو لارې زیاتې پیسې ترلاسه کوي همدارز رسنیو سره په خبرو کې ویلي دی چې د کوټې په سیټي ناله کې د نشې توکو د خرڅونکو پر ضد عملیاتو کې د سیټي ډي پولیس زکه برخه اخیستې و چې ترهګر تنظیمونه نشې توکو له کاروبار ګټ ترلاسه کوي هغه نور څه تفصیل ورکړي راځي چې د حفیظ الله ستوري شیرانی په دغه راپور کې واورو او بیا به ستاسو سره د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبي تفصیل شریکو چې پاکستان دغه لوبه وګټله
گزارش کروں گا کہ اس طرح کی الیگل
کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو د بلوچستان مشر اعتزاز ګورایا وای ترهګر تنظیمونه په بلوچستان کې د نشې توکو له کاروبار او بتا یا قلنګ اخیستلو لالارې زیاته پیسې ترلاسه کوي ل رسنۍ سره په خبرو کې اعتزاز ګورایا وویل چې د کوټي په سیټي ناله کې د نشې توکو د خرڅونکو پر ضد په عملیاتو کې سیټي ډي پولیس ځکه برخه اخیستي و چې ترهګر تنظیمونه د نشې توکو له کاروبار ګټه ترلاسه سکوی هغه و چې ترهګر تنظیمونه یو ځای د نشې توکو د کاروبار لاري بل ځای د قلنګ یا بتی په شکل کې او بل ځای بیا د نشې توکو کاچاګبرو د کومک کولو لاري هم پیسې ترلاسه کوي
او بتایا کې بتا خوري مې به بیل لے لیتے ہیں پیسے داعش بھی نارکوٹکس کی ڈیلنگ میں کرتی ہے ٹی ٹی پی بھی نارکوٹکس کی ڈیلنگ میں کرتی ہے بتا میں بھی کرتی ہے اسمه کچھ بینک اکاؤنٹس بھی
تاسو ته پته ده چې بیلی بتا یا قلنګ هم اخلي داعش هم د نشې توکو کاروبار کوي ٹی ٹی پی هم د نشې توکو کاروبار کوي قلنګ هم اخلي ځینې د بینک اکاؤنٹونه هم دي چې له هغوی پیسې لیږل شوي او ترلاسه شوي دي. د هغوی هم موږ تحقیقات کوو. د حواله هونډي په اړه هم زموږ یو تړون شوی دی له اف آی اے سره. د حوالې له لارې هم پیسې افغانستان ته ځي او له هغه ځای څخه رالیږل کیږي. هم موږ لګیا یو پوره تحقیقات کوو، خو دومره درته وایم چې د منی لانډرنګ له لارې چې کومې پیسې ځي دا ډېرې زیاته پیسې دي چې بی ایل ای، داعش او ٹی ٹی پی دا بینک اکاونټونه استعمالوي. دا ډېره په اسانه ترلاسه شوې پیسې وي، د بتې هغه هم او د نشي توکو والا هم.
ایزی پیسہ ہے، ایکسٹورشن کا بھی اور نارکوٹکس کا بھی.
د اعتزاز ګورای په خبره چې د دې عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو تنظیمونو د پیسو د ګټلو لارې د تړلو او په ناقانونه توګه یا منی لانډرنګ لارې د پیسو د لیږد او په ترلاسه کولو کې ککړ تنظیمونو او خلکو پر ضد یې پر لوړه کچه تحقیقات هم پیل کړي دي. د کوټي پولیسو نن د چهارشنبې په ورځ د کوټي په سیټي ناله سیمه کې عملیات کړي دي. د دې عملیاتو اړوند ځانګړي خبري کانفرنس کې اعتزاز ګورای دغه خبرې له رسنیو سره وکړي. په دې خبري کانفرنس کې د کوټي د پولیسو ڈی آئی جی اسفر میسر د سیٹی نالی د عملیاتو په اړه وویل، تر دې وړاندې په یاد سیمه کې پر وړه کچه 15 عملیات کړي، خو دا ځانګړي عملیات یې له پوره تیاری او تحقیقاتو وروسته کړي. وایي د ځوابي ډزو په نتیجه کې یې نشه یي توکي خرڅونکي او په بیلابیلو جرمونو کې ککړ 8 تنه وژلي دي.
صبح ارلی مورنینګ تقریبا 5 بجے کے ٹائم پہ
موږ نن سهار شاوخوا 15 بجې د خپیا معلوماتو پر اساس پلټنیز عملیات یا سرچ اپریشن وکړ. نو هلته ځوابي ډزې وسوي او د هغوی په نتیجه کې د لوړې کچې 8 تنه نشه یي توکي خرڅونکي ووژل سوه. دوه په ټپي حالت کې گرفتار دي او 15 تنه نور نیول شوي دي. زیات اسلحه او ډیر نشه یي توکي مو ترلاسه کړي دي. د کوټي د ډي آی جی په خبره د ښار تر هده پورې د نشه یي توکو او د نشه کوونکو د مخنیوي ذمواري د کوټي د پولیسو ده، خو په نور ایالت کې د نشه یي توکو د مخنیوي ذمواري د اے این ایف یا انټی نارکوټکس فورس کار دی. هغه وویل چې و بلوچستان ته له افغانستان څخه په زیاته کچه نشه یي توکي راوړل کیږي. ډي آی جی اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د نشه کوونکو شمیر په ټول ایالت کې پر زیاتېدو دی. دغه په خبره اوس خو د کالج او پوهنتون زده کوونکي هم په بیلابیلو نشو اخته شوي دي چې د دې مخنیوي اوس یوازې د حکومت تر وسه هم وتلی دی. هغه وغوښتل چې د ټولنې هر تن دې د دې په مخنیوي کې د خپلې برخې کردار ادا کړي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټیل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیرش ساتا.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دا مهال زو د سپورتس یا لوبو ولوري ته چې د ایشیا کپ په نوم د شلو ریزا کرکټ لوبي چې د پاکستان او د افغانستان د ملي لوبډلو ترمنځ روانې وي، د هغې تفصیل غواړو چې ساسر شریک کوز موږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی. په سټوډیو کې زموږ همکار افتخار حسین، هغوی تر کلي و ستړي مشي. افتخار حسین صاحب خیر اخلي.
ډیره مننه منزه شهید.
لوبي څنګه وي؟ چاو ګټله؟
او لوبه خو د کرکټ زما په خیال چې د کرکټ په تاریخ کې یو بیا خاص توګه چې دا کم اوس د غروان دی ایشیا کپ، نو پدې کې خو ارومرو خبره ده، قوي خبره ده چې ډېر داسې لوب او شو لاړې سنسنی خیز او پدې اخیره کې تقریبا د هرچا دا باور و چې دا لوب افغانستان ګټي. خو بیا داسې یو وخت راغی چې لکه اخیرنی دوه چکی وهل د پاکستانی اخیرنی لوبغاړي د لوبډلې او هغه چې بالر وي او د افغانستان په خوا خاطر کې مدانه و چې د دوه چکی به والی کیږي او دوی به د میچ ګټي. زکه د دینه مخ کې دوی هیڅ ستراتیژي جوړ نه کړه چې رګنې دا به زه سلو بال کوم، یارکر به کوم، لیکتا لیفتا رائټ تا س اور پچ پکوما، یعنی ایس سلا مشوره پکې نه و، بلکې دا دوی په خپل باندې خفه کرو کو چې دا لوب بس مونږ غټلې دوه بالا پاتې دي او دا پېن کیږي. نو اغه اړخ چې دی نو دا د ټولو لپاره ډیر زیات ته حیرانتیا وړ دی. زه په خپل دی او خبريال په هیڅ او د کرکټ د مینوال په هیڅ په دواړو خبره کوم چې زما دا خیالو چې کله آصف د پاکستان چې کم هغه هټر دی او هغه تاله میچ رړولې شي او هغه ډیر چکیم وي هغه چوکیم وي او هغه په هر بالر باندې دا کولې شي. نو زما تر هغه پورې دا قیده و چې کې دی شي پاکستان دا وګټي, خو چې هغه لاړو نو بیا دا ډیره ګرانه و چې پاکستان به دا راوړي. نو دا افغانستان د لاس میچ په یو ځکه نه دی وته, خو په اخیرنی دوه بالونو باندې چکی دا هیڅ چا هم باور نه وکړي.
او د پاکستان لپاره دغه لوبه څومره مهمه و؟
د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده, ځکه چې پاکستان خو هنتم اوس ماتې ورکړې ده او دائم نو ټول تقریبا اوس سریلانکا په ټاپ باندې ده په دې کپ کې او بیا پاکستان دی. نو دا ښکاریږي چې دا دواړه به اوس په اخیرنی فائنل کې چې کم دی نو د دوی مقابله کیږي. خو د پاکستان او د افغانستان د ټیمونو موازنه کوي شي, افغانستان ډیره خسته لوبه کوي, خو د پاکستان تجربه او د پاکستان په بیټینګ یا بولینګ کې چې کم ډیپت دی, یعنی هغه جوړتیا زبده وي ما چې هغه هر وخت ته حیرانول شي, سرپرایز کول شي. نو دا ایلیمنت یا دانسر مونږ کله هم د پاکستان د لوبین نه شو وستل. نو د دې سره سره د پاکستان د افغانستان د بولینګ چې کم کوچ دی عمر ګلدار د پاکستان بالر پاتې شوی دی, دا هغه بیانونه ما کتلی وو. یو خبره خدا واغی وی چیر مونږه د پاکستان دو لوبغاړي کم چې مهم دي, بابر اعظم دي او رضوان دي, د دې لپاره مونږ تابعانی ولې دا خبره ډیره صحیح ثابته شوه. ډیر زبردست بالینګ او خو طریقې سره هغه سره لاس تراول چې سدوی غوختل. په یو ځای کې مزدا نه غړم چې افغانستان خو د افغانستان سکور ډیر کم دا په کار نه و چې یو سل دیر شوي. د دوی په گیم کې ستراتیجی نشته دی, هغه ستراتیجی کې ډیر دا چې کم مستقل مزاجی د په کار چا پکې راشي, دی اول کسان راوزی لکه شپېته کړي مثال او بیا په نور ټول کسان چې دی د اوپننګ نه پسته بیا شپېته کوي. نو دا رویه د گیم دا پلان دا ټول شیان ک یو سل 50 وقار یونس چې کم د پاکستان کمنټیټر دی بالر پاتې شي ډیر تکړه لوبغاړی دی, هغه وی چې یو 50 یو سل 50 وی دا به پاکستان چیلنج شو, بیا خو ایس اعتبار نو د پاکستان چې ګینه دا به دیوګ
هدف ډیر کم ټاکل شوی, که څه هم لوبه ډیره ګران او ډیره ټف لوبه و خو بیا هم هدف لکټ کم ټاکل شوی. افتخار حسین صاحب, تاسو په اند پاکستان کرکټ ټیم کې کوم لوبغاړی ډیره ښه لوبه وکړل او د دې ترڅنګ په افغانستان کرکټ ټیم کې نن کوم لوبغاړی ښه
ګوري؟ زبرت دوي مشد د دوه طرف نه ډیره ښه ټیم لوبه شوی, د افغانستان ټول ټیم ښه لوبه دلید اغا راشد خان دی, اغا د اوپننګ دا کسان دی, دا سټراتیجی کوم اخسته دی, بیا فاروقی دی, بیا نور پخپل باندې نجیب دی, اغي ډیره خلوبه ټولو پخپل خپل ځای باندې خلوبه کړی دا زما په خیال دا ټیم افورت د ټولو نه زیات پز تاسو د وې مچ دا بالینګ چې کم کړی دی فاروقی, دا د ټولو نه ډیسیسیو فیصله کون سیز وو د افغانستان په گیم کې. خو تر ټولو زبده ویمه د پاکستان اړخته چې دینو افتخار احمد خلوب وکړه, ټول نه زیات سکور تقریبا هغه کړی دی, دا نوې تن چې دوی په آرډر کې را مخ کې کړو او بیا شاداب چې دی د سپینر دی, بیا وکټې مخېستې دي, دم خلوبه کړی دا په اوپننګ کې. بابر اعظم یو واره بیا ناکام شو, دا غنه تمه کېدل چې ګنې دی به خلوب وکړي, خو هغه سکور مو نه کړی شو, هغه شاټونه, خو هغه بیا هم یو ډیر ښه لوبغاړی دی او هغه د ټیم کپتان دی او دا هغه فیصله او دا هغه ذهن زیات پکاری کرن زونه کی او نور خې فیصله یو کی, نو یقینا اغه گیم چ دینو غټی.
ا دې روانه نه افتخار سم
مننه مننه.
د دې ویلی دونکو تاسو د دې بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ بلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا بٹن کی کھاگئی. په افغانستان کې د طالبانو واکمنی یو کال پوره کیږي، خو د فقر، بیکاری او ګڼو ستونزو له کبله نږدې 400,000 افغانان پاکستان ته کډه شوي دي، چې له دې جملې د پلازمینې کابل اوسیدونکي رسول ساحل او د هغه دوه خوندې دي، دا دوه خوندې او یو ورور د لید له اړخه معلول دي. رسول ساحل په کډوالۍ کې څرنګه ژوند تیروي او ولې دې ته اړ شوی دی چې پېښور ته کډه وکړي؟ د پېښور څخه د مسکا ساپۍ چې د آشنا تلویزیون خبریاله ده، د هغې راپور په ګډه سره ګورو.
د پولیسو له لوري ناوړه چلند په پاکستان کې د افغان کډوالو د لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو دا ستونزه تر ډیره د نصب شویو کډوالو لپاره لوی سرخوږی دی. د کډوالۍ د سندونو له مخې په پاکستان کې 3 ډالر او نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. یو هغه چې پی او آر یعنی د ستوګنې کارت لري او شمیر یې 1.3 میلیونه دی. بل ډول یې د ځای پیژن پاڼې یعنی ای سی سی کارت لرونکي دي چې څه باندې 800,000 ته رسیږي، او دریم ډول یې غیر رسمي افغان کډوال دي چې د شپږو لکو څخه تر 1 میلیون پورې دي. دوی نه پاسپورت او ویزه لري او نه هم کوم بل ډول رسمي اسناد. په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وایي د غیر رسمي افغان کډوالو لپاره د شارپ په نوم یو دفتر شته چې دوی کولی شي له لارې یې نوملیکنه وکړي او د ستونزو پر مهال مراجعه ورته وکړي.
زمونږ چې کومه اداره د اپارټمنټس دی شارپ تھرو باندې موږ دا سکرینینګ کوو، نو دې ته به یو چک ملاو شي چې پاره باندې دی کولی شي چې که څه هم دې ته داسې ستونزې یا پولیسي تنګې نو هغه کولی شي د یو ان سی آر چې کوم هوټ لاین نمبر دی پاره باندې کال کولی شي. نو زمونږ خپل لیګل ټیمونه دي، هغه بیا کولی شي چې دې مرسته وکړي که داسې څه دغې.
خو اته وشت کلن سید خپل واک چې د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او نږدې یو کال کیږي چې پېښور ته کډوال شوی، وای د دغه دفتر لخوا ورته یو کاغذ ورکړل شوی چې هیڅ ګټه نه لري، او ورځ تر بله دغه غیر رسمي افغانان د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
بیروزګاری وکنه افغانستان کې دلته کار دراغلی ما غریبۍ ته دلته به ولس لیکو ګټه ما ماشومان ته هلته کار نه و، او زما یو دوه ترو زامن دي هغه دلته پولیس والا نیولي یو میاشت بندي و، بس پلار اخلاص کې یو لک روپیه په لګېدې شاخوا ټوکن چې موږ ته راکړی دا پردار نه خوري، نه موږ سره کومک کېږي نه د موسې لخوا موږ سره کومک کېږي، او پولیس له هم زورکي ورځي کې موږ راکده کوي پازابېږو موږ ارځي کنه.
په پېښور کې د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او دوی ته د رسمي اسنادو برابرولو لپاره یې له نورو ادارو سره خبرې کړې چې ژر تر ژره ورته یو لار غوړه کړي.
دا صرف پاکستانیانم کو ایون پاکستانیانم چې سره چې کارډ نه دا پرابلم غیته می. نو اوس مونږه منیسټری اف سفرون آی او ایم انټرنیشنل ارګنایزیشن اون مایګریشن هغه سره په دې باندې کافی ډیټیل کې میټنګ شوی دی، او ډیر زر مونږ د غیر رجسٹریشن لپاره آی او ایم په امداد باندې به دلته سنټر کولاو، او په پاکستان کې چې څومره انډاکومنټډ افغانان دي چې سره چې کاغذ نشته سند نشته نو دا غیر به مونږ ډاکومنټیشن کوو. نو ان شاء الله ډاکومنټیشن چې وشي نو بیا د پولیس هراسمنټ شو یا چې کوم هراسمنټ دی نو دا غیر چانسز به بالکل ختم شي ان شاء الله.
د پاکستان د بهرنیانو د قانون لمخې هیڅوک په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای، خو یو شمېر افغانان وایي چې پولیس یې د اسنادو په پلمه د پیسو اخیستلو په موخه نیسي او خوشې کوي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
من آمدم، من آمدم که عشق فریاد کنه، من آمدم.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډېره زیاته شوې ده، لہذا خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ، او د ټولو مرد مازورتیا نه یې وساتئ.
یوارې بیا هم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې د افغانستان په فضا د امریکا بي پيلوټ الوتکه ګرځېدو سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی یو ځل بیا له امریکا څخه وغوښتل چې دغه هیواد د هوایی حریم ته ننوتل پای ته ورسیږي او دا یو لوی سرغړونه وبله. راځئ چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې او بیا به راځو د نورو راپورونو ولورته. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د ګرځېدو راپورونه ورکل شوې دي. لوړپورو طالب چارواکو هم د افغانستان پر فضا د امریکایي بي پيلوټ الوتکو ګرځېدل تایید کړي او هغه یې د افغانستان په هوایي حریم اخکارا تیرې بللی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د چهارشنبې یا شروع په ورځ د سپتمبر 8 په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو هر ډول ګرځیدل د نړیوالو قوانینو او د دوحې له توافقنامې څخه خلاف دی. ښاغلی متقی زیاته کړې ده چې په دې اړه یې څو ځله له امریکایي پلاو سره بحثونه کړي دي. هغه زیاته کړه چې اوس یو ځل بیا د امریکا پر حکومت غږ کوي چې خپل پروازونه بند کړي او په افغانستان کې سرتاسري امنیت شتون لري. کوم کسان چې غواړي د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده وکړي هیڅ اجازه نه لري او هیڅ ځای نه لري چې دا ډول فعالیتونه ترسره کړي. د نوموړي په وینا کله چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي نور هیوادونه هم هیڅ حق نه لري چې الوتکې د افغانستان پر فضا پروازونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 10مه په کابل کې د بي پيلوټه الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورکړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست همدارنګ وویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي او تر دا مهال یې څېړنه نه ده بشپړه شوې. خاغلی متقی همدارنګ وویل چې امریکا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه هیڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی، خو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایز د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې داسې حال کې چې طالبان د زواهری وژل کېدل ردوي او په دې اړه د امریکا څخه شواهد غواړي وویل چې موږ بیخي ډاډمنه یو چې زواهری په برید کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر په میشتولو او هغه ته په ځای ورکولو سره طالبانو د دوحې تړون مات کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد خبریالانو ته ویلي و چې د دوی د معلوماتو په اساس د امریکا بي پيلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته داخليږي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په فضا د امریکایي بي پيلوټ الوتکو ګرځېدو ته په خبرګون کې له پاکستانه وغوښتل چې خپل فضا د افغانستان په خلاف استعمال نه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د اگست 28مه د اندېښنې په خولو سره یادې څرګندونې رد کړي او هغه له شواهد او پراته تور وباله. په طالبانو تور دی چې اوس هم د القاعده تر هغري ډلې سره نږدې اړیکې لري. منزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
زه د اسلام آباد ته ولوري ته چیرې چې های کورټ ته ورکړې خپل ځواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دریزه خپل کړی چې د خزینه قاضي زیبا چودری په اړه هغه قصدي خبرې نوي کړي ځکه عدالت دې د هغه سپیناوي ومني. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې تاسو لپاره د اسلام آباد څخه د ډیوی خبريال او زموږ همکار پیر ولا چا تیار کړی دی.
پخپل جواب کې پخوانی وزیر اعظم دریس پر کړی هغه قصدن نه خو پنا خطای کې زیبا چودری په ضد بیان ورکړو ځکه عدالت د اغس پیناوي قبول کړی. زیبا چودری لخوا د بغاوت په تور گرفتار د پخوانی وزیر اعظم نږدې ملګری شهباز ګل جسمانی ریمانډ ورکولو د پریکړې پر سر عمران خان زیبا چودری ته د سختو نتیجو سره مخ کېدو دړه ورکړې وه. اسلام آباد های کورٹ په دې اړه عمران خان په ضد عدالت د سپکاوي په تور د کاروای پریکړه کړې ده او سبا له به های کورٹ د دې قضیې اورېدنه هم کوي. بل اړخته د انټرنیټ د کاروونکو د حقونو فعالین تیر ورځ د عمران خان پیښور جلسې ته وینا په وخت پاکستان کې د یوټیوب تړلو حکومتي ګام باندې سخت نیوکې کوي. وی او ای ډی وسره خبرو کې د مدني ټولنې او فعال شفیق جگجانی دا د رای د ایزار او د بنیادی بشري حقوقو په ضد بولی.
یوټیوب بندول دا زما په خیال د فریډم اف ایکسپریشن چې کم دا ازادي راي اظهار دی او دا انټرنیټ نه دی او فاندامنٹل رائټ هم کنسیډر کیږي دا غي خلاف ورزي تر خپل پکار دي چې د اقدامات نه پر روان وخت مې جوړ کړو
دا په داسې وخت چې د عمران خان فیصل آباد جلسې ته وینا په وخت د فوز نوې سرلخکر ټاکلو په اړه لانجمنه بیان باندې د پاکستان فوز او مرکز کې واکمن پی ڈی ایم سخت برګون خی او د عمران خان بیان د ملکی سلامتیا په ضد ګرځوي. عمران خان تور لګولو حکومت د فوز داسې یو نوې سرلخکر راوستل غواړي چې هغه د پاکستان سره د وفادارۍ په ځای د پی ڈی ایم مشرانو کرپشن ته تحفظ ورکړی شي. لدیڑواند اسلام آباد ہائی کورٹ د حکومتی ادارے پیمرا لخوا شخصی ٹی وی چینلو باندې عمران خان تقریر نیخ پنے کا خپرولو بندیز پورتا کڑے ہو د دې ترڅنګ د حکومتي ادارې پیمرا لخوا یو ځل بیا شخصي ټلویزیون چینلو ته ملکی سلامتیا ذمہوار ادارو په ضد مواد نه خپرولو خبرداري جاری شوې ده. تیر ورځ د عمران خان د تقریر نړیوال ټولنیز رسینو د لارې یو شمېر خلکو یوټیوب ته د رسائی نه کېدو شکایت مخې ته راغلی وو. د بشري حقوقو کارمند او د انټرنیټ د حقوقو فعال نگهدار یوټیوب تړل پاکستان کې د سنسرشپ او د رائے د اظهار باندې د بندیز یو ناوړه مثال بولی.
یوٹیوب کو بلاک کر دیتا ہے اسپیسیفکلی تب جب عمران خان کی تقریر ہوتی ہے. پہلے بھی غلط تھا یہ سینسرشپ, اب بھی غلط ہے اور سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ملک کے لیے اوور آل ٹھیک نہیں ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
آغا وای عمران خان سیاسی تقریر کوي او په یو جمهوریت نظام کې سیاسی تقریر کولو باندې د بندیز گنجائش نوي. نگهدار زیاته کړه د یوټیوب تړل دا سیده چې لایبراری یا کتابتون کې د چایو کتاب خوښ نوي او د هغې لپاره ټوله لایبراری بند کړي. که څه هم د تحریک انصاف ویان فواد چودھری هم حکومتي ادارې پی ټی اے باندې د عمران خان تقریر په وخت د یوټیوب د تړلو تور لګولې دي. خو
لیز ټریس د نه هی په ورځ د برتانیې نوی وزیر اعظم وټاکل شو. په دې اړه د وی او ای هنری ګریچول په ریپورت کې بختور شاه تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
دا په برتانیې کې د واک د بدلون ورځ ده. دا سه هواد چې د دستورو او روایتو کمی نه لري. لون کې وزیر اعظم بورس جانسن د نه هی په ورځ کوین الیزابت په سکاټلند کې داغه په کور کې خپل استعفا وړاندې کړه. شپږ نوي کلنه ملکه الیزابت د بیماری له کبله لندن ته راتلو جوګه نه وه. بیا څو ساعت وروسته نوي وزیر اعظم لیز ټرس هم هلته ورغله چې ورته د نوي حکومت جوړولو امر وشو. د ملکه الیزابت لخوا ټاکل شوی دا د برتانیې 15مه وزیر اعظم ده. میرمن ټرس بیا لندن ته راغله او هلته یې په ټلویزیون قام ته داسې وینا وکړه.
We now face severe global headwinds.
مونږه د کووډ وروسته د روس لخوا په یوکرين د بریټ سره د نورو سختو نړیوالو چیلنجونو سره مخ یو. مونږه بعد خپل ملګرو سره په نړۍ کې د ازادۍ او جمهوریت په ملاتړ کې ودرېګو.
څېړون کې وای د هغه سیاسي هنیمون به دومره اوږد نه وي. جان کیمپنر د چاتم هاوس څېړون کې دی.
90% د هغه 90% وخت به په کورنۍ ایجنډا کې لګي چې پکې اقتصادي کړکېچ, مظاهره, د صحت ستونزې او د بجلی زیات بیلونه د اولسي بیقراری سبب ګرځېدل شي.
په ټکسونو کې د کمی د ژوندو سره سره به میرمن ټرس یو نیم سل عرب ډالری د انرژي په بیلونو کمولو لګوي. هغه د دفاعي بجټ 3% زیاتولو ژمنه هم کړې ده. چیوسل اتیا عرب ډالر جوړیږي. هغه یوکرين ته فوزی او بشری مرستو ورکولو ژمنه هم تکرار کړي. د یوکرين صدر زيلنسکي د مرمن ټرست د څوکۍ هرکلی وکړو.
موږ په اوکرين کې هغه ډیره خپېژنو. هغه تل د یورپ د سیاست د روحانه فکر پلوي کړي. زه هیله منیم چې د هغه سره په ګډه به موږ د خپل ولس د تحفظ جوګه شو او د روس خونړی هڅې بناکامه کړو.
اوسیخ روسیسکیخ دستروکټیونیخ زوسی.
د برتانیې د وزیر په حیث هغه د چین په اړه یو سخت دریز لره. نایل میلبن د رایل یونایټډ انسټیټیوټ سرون کده.
د هغه په مشرۍ کې به چین د برتانیې لپاره لوی خطر وګڼل شي.
ټرس ژمنه کړې د شمالي آیرلند په سر د بریگزټ پریکړه چې تیر وزیر اعظم بورس جانسن کړې و هغه به ختموي.
یورپی ملکونو سره به تجارتي کړکی شوی چې دا به د ټولو لپاره لوی بربادي وي. دا به تر ټولو بد حالت وي چې د برتانی د وړاندې نه په غورځیدونکو اقتصادي حالت به ډېر بد اخیزي پروزی. دا سه لکه چې فور تیل واچوي.
د امریکای صدر جو بایدن ټرست په ټویټر مبارکي ورکړي او هیله سرګند کړی دا چې دا غي په مشرۍ کې به د برتانیې سره خپل ځانګړي اړیکی نور پیاوړی کړي.
خو امریکا او بیا په خاصه توګه د بایدن انتظامیه د دې کار نه ستړي ده چې په یورپ او برتانیې کې د کوم ډلې انتخاب وکړي. هغوی دا یو خیالي انتخاب ګڼي.
څېړونکي وایي دا سبا ډېر کم وزیر اعظمان راغلي وي چې د راتلو سره سم د دومره ډیرو چیلنجونو سره مخ وي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
لری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدله. تاسو قربانه زه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر سلمان یوسفزی تاسو څخه خلو اجازه تاسو ته ښه شی به غواړو. سلواړه او آباد اوسئ. د الله پامانه.